بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
قدرمنو اوریدونکو نننې خبرونه د علي اربابي په اواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایه چې موږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې موږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زموږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی او لدونو ته رالیگل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیگل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د مهربان بخون کې لوی سختن پنامه. گرانو او قدرمن دوستانو، لمینې او خلوص نه د ډکو سلامونو، نیکو هیلو او ښې پرزونو په وړاندې کولو سره زه زیب شاهین او زما نور ملګري د نن یوې ګنټې مازیګرنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1499 هجري لمریز کال د کب د میاشتې 15 نیټه ده، چې د 1422 هجري قمري کال د رجب یا زبرګې د میاشتې له 1 او د 2000 میلادي کال د مارچ له 15 نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران په ټیک څلور، د افغانستان په 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري. بیا به شرمن ته د ظریف ځواب د برجام په اړه بیا خبرې اترې ممنوع. ترون لواناندی یو سیاسي تبصره رته وړاندې کو. ورپسې به د شجرکارۍ د ورځې په مناسبت د ایران په هنر کې د ژوند د ونې سیمبولیک نقش ترونوال لاندې یو خاص پروګرام درته نشر کړو، او په آخر کې به ستاسو ګلونو دوستانو په خطونو، ایمیلونو، میسیجونو او غږیزو پیغامونو مشتمل ستاسو د خوښي هر کله راشه پروګرام سره زموږ د خپرونه ختم شي. نو هیله ده چې دا خپرونه مو تر اخره پورې د پام او استفادې وړ وګرځي. لې یوې لنډې دمې ورسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې وو. دا وخت په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. معظم رهبرو فرمایل د ژوند د چاپیریال فعالیتونه دینی او انقلابی فعالیتونه دي. پاکستان له ایران سره د ملګرتیا په پیاوړتیا تاکید وکړ. افغانستان ته د ایران د سوانګو د صادراتو موافقه لاسلیک شوه. افغان شخصیت په افغانستان کې د امریکې د جنایتونو غندنه وکړه، او په کابل کې د حزب اسلامي پلویانو مظاهره وکړه. اوس هم د خبرونو تفصیل. معظم رهبرو فرمایل د ژوند د چاپیریال فعالیتونه دینی او انقلابی فعالیتونه دي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر تاکید وکړ د ژوند د چاپیریال فعالیتونه دینی او انقلابی فعالیتونه دي، او په کار نه دی ورته په تجملاتی او سنگاری سترګه وکتی شي. د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د دفتر د اطلاع رسونې رسیډ د رپورت لمخي حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی نن د شجرکارۍ د ورځې او د طبیعي سرچینو د هفتې په مناسبت دوه د میوو بوټي وکرل، او په یوه وینا کې ونی بوټي او شنه فضا په ژوند او د بشري تمدن په جوړښت کې یو مهم عامل وباله. دوی د ژوند چاپیریال ته د پاملرنې معرفي او دینی ریښو ته په اشاره سره دا خبره څرګنده کړه چې د ونې کرل او د نیالګي لګول له هغو نیکیو او حسناتو څخه دي چې د اسلام په مقدسه شرع کې ورباندې تاکید شوی دی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په اساسي قانون کې هم د ژوند د چاپیریال اهمیت ته اشاره وکړه، او د هیواد اقلیمي او د ژوند تنوع د ژوند د چاپیریال په زمینه کې د ولسی وګړو او ځوانانو د فعالیتو لپاره مناسبه زمینه وبلله. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د ګټ لټونکو په لاسو د ځنګلونو، طبیعي سرچینو او د ځمکې لاندې د دسترخوانونو په تخریبولو باندې د افسوس په څرګندولو سره تاکید وکړ. د ژوند د چاپیریال ورانولو یو ستر مصیبت دی چې د انسان راتلونکي ضایع کوي. نو ځکه پکار دی چارواکي او ټول خلک یې په مقابل کې ټینګ ودرېږي. معظم رهبر د ځنګلونو د سوځېدو، د سمندرګیو او تالابونو د وچېدو په شان پیښو ته په اشاره سره وفرمایل، دغه پیښې اټکلیدونکي دي او هغه چارواکي چې په خپلو دندو او ذمهوارو عمل نه کوي ګرم دي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د نوي کال په درشل کې د کورونا مسلې په اړه وفرمایل، تیر کال د نوروز د اختر په ورځو کې خلکو په سپارښتنو پوره عمل وکړ او یو ستر مصیبت یې د هیواد له سره لرې کړ، خو سږ کال خطر لا زیات او پراخه دی، نو سږ کال دې هم ټول په سپارښتنو باندې عمل وکړي. له دې مخکې د اسلامي انقلاب معظم رهبر د طبیعي سرچینو د هفتې او د شجرکارۍ د ملي ورځې په درشل کې دوه نیالګي وکرل. د ایران پریس د رپورٹ له مخې حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی نن د طبیعي سرچینو د هفتې په درشل او د شجرکارۍ د ملي ورځې په مناسبت د رهبرۍ د دفتر په انګړ کې دوه نیالګي وکرل. په ایران کې د مارچ له شپږمې نه تر دیارلسمې نېټې موده د طبیعي سرچینو هفتې په توګه نومولې شوې ده، چې د دغې هفتې لومبنۍ ورځ د مارچ شپږمه نېټه ده چې د شجرکارۍ ملي ورځ ده. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. پاکستان له ایران سره د ملګرتیاو په پیاوړتیا تاکید وکړ. د پاکستان حکومت تاکید وکړ له ایران سره د ملګرتیاو پیاوړتیا د اسلام آباد د سیاست لومړیتوب دی. د ایرنا د رپورټ له مخې د پاکستان د خارجه وزارت ویان د تهران استنبول اسلام آباد باری ریل اقتصادي منصوبه د دغه هیواد له کلی ستراتیجیو څخه اوبلله او زیاته کړه د ایران له اسلامي جمهوریت سره تعلقاتو او ملګرتیاو پیاوړتیا تل د پاکستان د سیاست په ترجیحاتو کې شتون لري. زاهد حفیظ چودھری نن په اسلام آباد کې په یو خبري ناسته کې له ایران سره د ګډو پولیزو بازارونو جوړول د دواړو هیوادونو ترمن د تجارتي او اقتصادي راکړې ورکړې د مضبوطیا لپاره د پاکستان د حکومت یو خاص نوښت وباله. د پاکستان وزیر اعظم هم تیر ورځ د ایکو د غړو هیوادونو په سرمشري غونډه کې په خپل یو وینا کې د دغه تنظیم د غړو ترمن د تجارت د اسانولو لپاره د یو هیډ ترانسپورټي نتورک پراختیا په ضرورت باندې په تاکید سره د ایکو باری ریل په نامه د تهران استنبول اسلام آباد ریلوی لاین د سیمه ایزو تعلقاتو د پراختیا لپاره اهمیت لرونکې وباله. افغانستان ته د ایران د سوانګو د صادراتو موافقه لاسلیک شوه. د ایران خراسان رضوی صوبې گورنر افغانستان ته د سوانګو د صادراتو لپاره له دغه هیواد سره د ایران د موافقه خبر ورکړ. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې د ایران خراسان رضوی گورنر محمد صادق معتمدیان وویل له افغانستان سره د ترسره شویو توافقاتو له مخې دغه هیواد ته به د سوانګو صادرات د مخازنو او د پایپ لاین د جوړولو له لارې ترسره کیږي. هغه زیاته کړه له افغانستان او ترکمنستان سره د خراسان رضوی د اوږدو پولو په تیره بیا د ایران یوې ډېرې پخوانۍ پولې په توګه د دوغارون پولې شتون چې د مرکزی ایشیا د هیوادونو ترانزیټي لار او دغې سیمې ته د ننوتلو دروازه ده، له دغې صوبې په دغه صوبه کې د نړیوال تجارت د پراختیا لپاره یو لړخه حالات رامنځته کړي دي. محمد صادق معتمدیان د افغانستان، ترکمنستان او د مرکزی ایشیا نورو هیوادونو ته د صادراتو د خوندونو د لری کولو لپاره د ایران د خراسان رضوی صوبې د صادرونکو په مرسته سره د سیمه ایز پالیسۍ پرمختګ په دغه صوبه کې لراتلونکو پروګرامونو څخه وباله. د ایران د خراسان رضوی صوبې گورنر تاکید وکړ د هغه سیاست گزارو لمخې چې د هیواد په اوچته سویه ترسره شوې دي، د دوغارون او د افغانستان د هرات لپولې نوې ترانزیټي لار د تاجکستان او قرغیزستان پولو ته د ایران د اسلامي جمهوریت د لاسرسي لپاره رامنځته کیږي، چې د لدې لارې د ترانزیټ او د سیمې د مشکلاتو د لرې کولو په زمينه کې نوی مدیریت ولرلی شو. دا خبرونه تاسو له ریډیو تهران اورئ. یو افغان شخصیت په افغانستان کې د امریکای د جنایتونو غندنه وکړه. د افغانستان د اجتماعي کلتوري فعالیتونو مرکز تیبیان مشر تاکید وکړ دغه هیواد کې د امریکای د ماتې خوړلې شتون دوام په افغانستان کې جنایتونو ته لمن وهي. د افغان اوا خبرې جان د رپورټ له مخې سید عیسی حسینی په ننګرهار ولایت کې د تنو مظلومو هزارو کارګرانو د وجل کېدو په غندنې سره وویل که په افغانستان کې د نیواګرو شتون دوام عمومي نو ناامني، بې ثباتي، جنگ او قتل عام به له مخکې نه سو چند زیات پراختیا عمومي. د صدای افغان خبریالان مشر د عمو بې دفاع هزارو کارګرانو قتل یو نه بخونکې جنایت او نسل کشي وبلله، او وی ویل داسې اقدامات له ترهګریزو جنایتونو سره په مقابل کې د حکومت د بې پروایۍ ښودونکي دي. هغه خبرداری ورکړ که په افغانستان کې دا ډول جنایتونه دوام عمومي نو د طالب ډلې حامی اغیار به ډیر ځل له طالبانو سره د مشارکتي حکومت او د جوړولو د اشرف غنی حکومت د نسکورولو د منصوبې په اړه خپل سپیرو او پلیت پلان کې کامیاب شي. اوبو شیعه کارګران په وروستیو کې د ننګرهار ولایت په سره رود ولسوالۍ کې د ترهګرو په حمله کې ووژل شول. په کابل کې د حزب اسلامي پلویانو مظاهرې وکړې. د افغانستان د حزب اسلامي پلویانو نن د دغه هیواد له بندي خانونه د دغه ګوند د غړو په نه آزادېدو احتجاجي مظاهرې وکړې. د شفقنا خبریالان د راپورټ له مخې مظاهره چیانو د افغان حکومت په خلاف د نارو په وهلو سره د اشرف غنی له حکومته د ګلبدین حکمتیار د غوښتنو د پوره کېدو مطالبه وکړه. د افغانستان د حزب اسلامي مشر په بې شرمانه څرګندونو کې د کابل حکومت ته ګواښ کړی دی چې که د دوحې د موافق لیک د احترام او د اقتدار د منتقلېدو په اړه غوښتنو ته پاملرنه ونه کړي نو په نورو ښارونو کې به هم پراخ احتجاجونه وکړي. ګلبدین حکمتیار په دغو تحریکونکو او غولونکو څرګندونو کې افغان حکومت ته لس ورځې فرصت ورکړ چې د هغه غوښتنې دې ومني، ګینې په بل صورت کې به د اشرف غنی د استعفا غوښتنه وکړي. د حکمتیار وینا په داسې حال کې مطرح کیږي چې هغه د خلکو ترمنځ هیڅ ځایګې نه لري او خلک هغه د امریکې او داعش ترهګرې ډلې ګوډاګې بولي. لدې مخکې هم د افغانستان د حزب اسلامي مشر ویلی وو چې د دغه هیواد په حکومتي بندیخانو کې د دغه ګوند په زرګونو بندیان د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د دوه اړخیزه موافقه لیک له مخې نه دی آزاد شوی. په هرات کې د افغان امنیتي ځواکونو او د حبیب الله غوریانی د کسانو ترمنځ نښته وشوه. د افغان امنیتي ځواکونو د حبیب الله غوریانی په مشرۍ د غیر ذمدارو وسلوالو کسانو ترمنځ په نښتو کې 9 تنه جوبل شول. د طلوع نیوز چینل د رپورټ له مخې د هرات والي وویل دغه نښته پرون هغه وخت شروع شوه چې د حبیب الله غوریانی پلویانو په جبریل سیمه کې د ښځو په شمول په پوځیانو حمله وکړه. سید وحید قطالی زیاته کړه په دغه نښته کې افغان امنیتي ځواکونو 40 تنه غیر ذمہ دار وسلوال کسان اونیول او د قومندان د نیولو لپاره هلې ځلې روان دي، خو هغه له هرات په تیښته کې کامیاب شوی دی. ویل کیږي چې په دغه نښته کې د غوریانی سلور پلویان وجلې شوي هم دي. همدارنګ د هرات د روغتیایی ادارې ویان محمد رفیق هم وویل په دغه نښته کې 15 پوځیان، 13 سړي، 3 ماشومان او یوه ښځه جوبل شول. حبیب الله غوریانی په قتل، غلا، بدماشه او د غیر قانوني وسلو په ګرځولو تورن دی. او په جلال آباد کې په یو ولایتي د ځان وجون کې حمله مخونی ولې شو. د ننګرهار ولایت د رسنۍ ول دفتر په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې نیول شوی کس اکبر نومیږي او د خیبر ایجنسی اوسیدونکی دی. خبر پاڼه زیاتوي اکبر له داعش ډلې سره تعلق لري او په جلال آباد ښار کې په یو ولایتي د ځان وجون کې حمله لپاره چمتو شوی وو چې له واسکټ سره یو ځای د ملي امنیت ځواکونو ونیو. سرچینه زیاتوي چې نیول شوی کس په خپل جرم اعتراف هم کړی دی. داعش تکفیری ترهګرې ډلې تر اوسه دی اړه سنی دی ویلی. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
شرمنتا د ظریف جواب د برجام پاړه بیا خبره ترې ممنوع. دا زمونږ د نن تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر یو ځل بیا د امریکای دولس مشر جو بایدن د حکومت غوښتنې ته په جواب کې وویل برجام ایټمی موافقه د بیا خبرو تر وړ نه ده. د امریکای د خارجه وزارت نامزد قائم مقامی میرمن وینډی شرمن پرون ادعا وکړه جیوپلیټیکی حالت بدل شوی دی او امریکا له برجام نه لا زیات مضبوطه اوږده موافقه غواړي. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف نن په یو ټویټ کې ولیکل که 2021 کال نور 2015 کال نه دی نو 1950 کال هم نه دی او په کار دی د ملګرو ملتو منشور بدل کړی شي او د ویټو حق دی هم ختم کړی شي چې په زلونو ترې د امریکې لخوا ناوړه استفاده شوې ده. په دغه ورځو کې د برجام ایټمی موافقې په اړه د بایدن د حکومت لخوا مختلف دریځونه اعلانېږي چې څه نوی پیغام نه لري او هم هغه د ډونالډ ټرمپ د حکومت د زیات نه زیات دبو د ماتې خوړلې سیاست د لارې دوام دی. د امریکایي چارواکو په تېره بیا د بایدن د حکومت د بهرني سیاست د ټیم اعلان شوي دریځونه له عمل سره غږملتیا نه لري او یوازې د ډیپلوماسۍ د لارې د خلاصېدو خبره کوي. د امریکې پخوانی خارجه وزیر هنری کیسنجر د بایدن حکومت ته خبرداري ورکړې ده چې د ایران په خلاف د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له زیات نه زیات دباو سیاست ته دوام ورکړي چې د سپینې ماڼۍ د انډیوالانو ګټې وساتل شي. د ټرمپ د حکومت څلور کلنې تجربې ښودلې ده چې د امریکې له زیات نه زیات دباو سیاست د ایران په وړاندې خپلو اهدافو ته ونه رسېدی شو او دغه سیاست د ایران د ملت په زیات نه زیات مقاومت سره له ماتې سره مخامخ شو. د بایدن د حکومت لخوا د دغې لارې تکرارول ستراتیژیک غلطي ده ځکه چې ایران د خپلو ګټو او مصلحتونو په پوره کولو کې د بهرنیو لوبغاړو له ارادې سره وابسته نه دی. برجامی ټیمو موافقې ته د امریکې د ستنېدو لپاره د ایران پریکنده خبره د بندیزونو ختمول دي او د هر ډول سیاسي دباو او ګواښ یوازې حالت لا پیچلې کوي او ایران په هیڅ ډول حالاتو کې خپل اصول څنګه تنګ دي. په دې منځومان کې د اسلامي شورا په جرګه کې د بندیزونو د لغوه کېدو لپاره تصویب شوی د ستراتیژیک اقدام قانون په برجام کې د ایران د ګټو او مصلحتونو د پوره کولو لپاره یوه مضبوطه اډانه ده. ایران په برجام ایټمی موافقه کې شتون لري او په خپلو ژمنو عمل کړی دی او د خپلو ژمنو له عملي کېدو له عملي کولو نه په غیر برجام ته د امریکې د ستنېدو په اړه خبرې اترې نه تاییدوي او په بنیادي توګه دا یو غیر منطقي اقدام دی. امریکا ژمنه ده چې د بندیزونو په ختمولو د عملي تدابیرو په غوره کولو سره د برجام ته ستنه شي ځکه چې دا یوه حکومتي دنده ده چې سپینې ماڼۍ له برجام نه په وتلو سره د ژمنې خلاف ورزي کړې ده. د ایران او د ایټمی انرژي د نړیوال اجاز موقته او درې میاشتنۍ موافقه د ډیپلوماسۍ لپاره یو نوی فرصت دی چې لویدیز لورې د پخپلو برجامي وادو باندې په عمل کولو په تېره بیا د ایران په خلاف د بندیزونو په ختمولو سره ایټمی موافقه له موجوده ماتېدونکي حالت څخه وژغوري. خو ایران د اسلامي شورا د جرګې د قانون په اډانې سره د خپلو ګټو او مصلحتونو د پوره کولو لپاره قانوني ملاتړ لري او تر لاتلونکو دریو میاشتو پورې لویدیز لورې خپل برجامې ژمنې پوره نه کړي نو د ایران د سوله ایزو ایټمي فعالیتونو پراختیا به دوام ومومي. تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غلون دوستانو تبصره مو اوریدا خو زمو خبرونه لا دوام لري نو د خبرونه دوام ته پام وکړئ.
دا ونی سمبولیک رول ډیرو قدرمنو اوریدونکو د مارچ 15 په ایران کې د شجرکاری یا ونې نالونو ورځ په توګه نومول شوې ده او له دغه ورځ نه تر یوې هفتې پورې د طبیعي سرچینو هفته ده. دغه ورځ او اونۍ د ونو بوټیو د لمانځنې او د ونو او نیالګیو د نالولو لپاره زرګونه کاله مخکې د ایران خلک په دغو ورځو کې د فضا د شنه کولو لپاره اقدام کوي او په رسمي توګه د نوروز د جشن د لمانځنې لپاره یو لړ مراسم او دستورې شروع کوي. په دې ورځ کې په ایراني هنر کې د ژوند د ونې د سمبولیک رول په اړه له تاسو سره غږیږو، نو هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. یادونه کوم چې دغه مطلب زه فاطمې تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو، په ایران کې د شجرکاری یا ونې کرلو ورځ د کپ په 15 نیټه لمانځل کیږي او خلک په پارکونو، ځنګلونو او د ښارونو په شاوخوا کې پښتون سره د ځوانو نیالګیو د کرلو اقدام کوي. ایرانیان هر کال د ونو په کرلو سره د نوي کال هرکلی کوي او په حقیقت کې د پسرلي په دوشل کې دغه سمبولیک کار ځکه ته ژوند راستنوي. په دغه ورځ د ایران په زیاترو پارکونو او بوستانونو کې خلکو ته په وړیا توګه نیالګي ولکول کیږي. د دنیا زیاتره هیوادونه د شجرکاری د ورځ احترام کوي او په دغه ورځ د ونو او نیالګیو د کرلو اقدام کوي. البته دغه ورځ تاریخ د هیواد آب و هوا ته په پام سره بیل دی او زیاتره کوشش کوي چې د کال په داسې موقع دا کار وکړي چې ونې د ودې کولو قابلیت ولري. په ایران کې شجرکاری د ملي دلچسپي او تاریخ د دودونو یو اډانه لري. تاریخ خودنه کوي چې لرغونو ایرانیانو یو لر خاص جشنونه درلودل او په دغو جشنونو کې به یې ونې بوټي کرل او د خاورې او زراعت احترام به یې کاوه. د نړۍ په مختلفو دینونو او کلتورونو کې هم ونه او شجرکاری یو خاص مقام لري. د اسلام مبین دین انسان د ونو کرلو ته هڅولی او ترغیب کړی دی او ځینو دینی مشرانو دغه پیشه او مشغله لرله. د نړۍ په مختلفو دینونو او کلتورونو کې هم ونه او شجرکاری یو خاص مقام لري. د اسلام مبین دین انسان د ونو کرلو ته هڅولی او ترغیب کړی دی او ځینو دینی مشرانو دغه پیشه او مشغله درلودله. حضرت امام علی علیه السلام په مدینه منوره کې د زراعت په کار بوخت و. د خرما او یا کجورو زیات باغونه جوړ کړ او زیاتره یې د خدای پاک په لاره کې وقف کړل. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په دې اړه فرمایي: که یو کس یو ونه وکړي یا یو پیټی د کر لپاره برابر کړي او انسانان، حیوانات یا مرغان ترې خواره وخوري، نو دا کار د هغه کس لخوا یو صدقه ګڼل کیږي. له یو دینی پیشوا څخه په یو معتبر روایت کې نقل شوی دی: حتی که مو ولیدل چې قیامت راغی او تاسو د یوې ونې په کر بوخت یاست، نو له دغه نیک کار لاس وانخلئ او دا د ونو په حفاظت او ساتنه او د طبیعت په احترام او اهمیت باندې د اسلام د اولیاو تاکید او سپارښتنه ده. د ونې او انسان لرغونتوب د حضرت آدم علیه السلام خلقت ته راګرځي او د ژوند د ونه په ټوله نړۍ افسانو او د بشر د ژوند په مختلفو کلتورونو کې یو تر ټولو اهمیت لرونکي ونې په توګه وجود لري. د ونو مرګ هر کال په ژمي کې او بیا زیږون یې په پسرلي کې د طبیعت یو تر ټولو سمبولیکه جلوه ده او د انسان لخوا د دغه حالت د دوام مشاهده د هغه ارمان پاله زین د ژوندونه د تل ژوند او بې مرګۍ د راز په توګه د یوې اتلولۍ د رامنځته کولو لوري ته هڅولی دی. دا ښکاري چې په ایران کې د ونې رول د بین النهرین تر تحصیل لاندې و، خو په جیروفت سیمه کې په ترلاسه شویو آثارو کې دغه رول په لیدو سره دا فرض په نظر کې لرلی شو چې دغه زاړه بیلګه له پخوا راهیسې او ډیر لرغونتوب سره د ایران د صحراګانو د اوسیدونکو په فکر کې و. د ژوند د ونې سمبولیک نقش به د یوې ونې په توګه ښودل کېده چې زیاتې او په خپلو کې سره جوختې څانګې لري. دغه نقش د دې مفهوم بیانونکي وو چې د انسان او د مځکې د کورې د نورو موجوداتو ژوند له یو بل سره اړوند دی. دغه مفهوم د دې نښه کیدلی شي چې د مځکې د ټولو موجوداتو ریښه او منشأ یوه ده. دوستانو، په لرغونو افسانو کې د ژوند ونه په دریو اصلي برخو یعنی جړو، لاندې څانګو او ډیرو اوچتو څانګو سره پیژندله، په دا ډول چې جړ به یې د مځکې لاندې د دنیا سمبول، لاندې څانګې یې د مځکې د سطح سمبول او ډیرې اوچتې څانګې به یې د جنت د سمبول په توګه نومولی، چې درې واړه برخې له یو بل سره اړوندې وې او له یو خاص نظم څخه یې پیروي کوله. همدارنګه ټوله ونه به له جړو څخه یو شان او له یو بل سره په متصله توګه تشکیلېده. په لرغوني ایران کې به د ژوند د ونې له سمبوله زیاته استفاده کېدله او هغه به یې د مځکې په سر د موجوداتو د دوام لپاره یو سمبول باله. په تخت جمشید کې ترلاسه شویو آثارو ته په یوې لنډې کتنې سره په دې پوهېدلی شو چې ایرانیانو د سروې ونه د ژوند د ونې یو مظهر بللی دی چې اوږد ژوند لري او تل شنه او نیغه ولاړه ده. البته د لرغونو ایرانیانو ترمنځ او حتی په اوسنۍ زمانه کې ونه او اوبه د متبرکاتو یوه برخه ګڼل کیږي او مقدس څیزونه یې بولي. حتی په ځینو کلیو کې وینو چې لرغونې ونې مقدسې او متبرکې پیژندل کیږي او د هغو خاصه خیال ساتنه کیږي. د نړۍ د خلکو د ځینو عامیانه عقایدو پر اساس له هغو سره د ټوکو ټوټې غوټه کیږي او د هغو په وسیله سره له خدای پاک څخه د حاجتونو د پوره کېده دعاګانې کیږي. د انسان په ژوند کې د ونې اثر کول او د بقا په ساتنه کې مهم رول داسې مضبوط دی چې د دې سبب شوی چې تصویر په مختلفو هنرونو کې انعکاس ومومي او هنرمندان ورته خاصه پاملرنه وکړي. د ایران په هنر کې له تاریخ نه له مخکې دوران څخه تر اوسه د ژوند ونه د مختلفو رشتنولیو یو ترکیب دی چې د هغه د عمر اوږدوالي، ښکلا او ګټورۍ ته یې اهمیت ورکړی دی او په ښکلي شکل سره انځوریږي. د ایران د هنر ښکلي نقوش د پلان او مضمون له لحاظه د ایران کلتور د ارزښناکو رازونو لرونکي ګڼل کیږي. د ژوند د ونې سمبول د ایران په اکثر هنرونو په خاصه توګه په قالینونو، نګارګرۍ او ټوګو کې لیدل کیږي. د ژوند د ونې تقدس د دې سبب شوی دی چې تل یې دواړو لورو ته ساتونکي ساتنه کوي. دغه ساتونکي واقعي افسانوي حیوانات کیدلی شي. د ژوند ونه په تصویرونو او نقشونو کې د دوو افسانوي حیواناتو ترمنځ شتون لري چې هغه یې ساتونکي بلل کیږي او د ژوند د ونې ته د رسېدو لپاره پکار دی له ساتونکو سره یې جنګ وکړی شي. د جنت خیال چې د ایران په تمدن کې یوه بنیادي نظریه ده او په جنت کې د ژوند د ونې او د خیر او شر د ونې په شتون باندې عقیده یو بل مضمون دی چې د ایران په قالینونو باندې لیدل کیږي. په دغو باغونو کې د سر ونه، د بید ونه، د ګلونو او تاک ونې او همدارنګه د ونو خیالي شکلونه انځوریږي. د قابقایي نقشونه چې له چهارمحال او بختیاري سیمې سره تعلق لري د ونو تکراري او ترنجي نقشونه په جنت کې د ژوند د نوي د نقش جوړونې یوه بله روده ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د نظر خاوندان د ونې د طراحي اصلي سرچینه د ایران د کرمان راور کلی بولي. دغو پاک فطرته کلیوالو کوشش کړی چې هغه څه چې تل یې په ذهنونو کې آرزو درلودلې ده د قالینونو په نقشونو کې ژوندي کړي. د ونې نقشونه په دوو صورتونو کې خیالي یا واقعي د ایران په قالینونو باندې موندل کیږي چې کله یوه ونه او کله څو ونې او کله هم د انسان له نقشونو سره او کله هم د یو حیوان له نقشونو سره مل وي. په بختیاري قالینونو کې مختلف ونې د خښتو په طرحو کې لیدل کیدلی شي. هر هغه خښته د بید، سرو، انګور یا ګلداري ونې سره ښکلی کیږي. بلوچی قالینونه هم د انګورو ونې او باغی قالینونه د سرو په ونو سره ښکلا مومي. د کارپیژاندو څیړنې او تحقیقات د دې ښودنه کوي چې په سلجوقي دوره کې د ټوکو نقشونو له ساساني هنره د اخیستل شویو نقشونو او د اسلامي مضامینو په پیوند سره د دوام تر څنګه په پلانینګ او جوړښت کې زیات ظرافت درلودلی دی. د دغه دورې د ترلاسه شویو تصویرونو تجزیه او شننه د دې ښودنه کوي چې په کلي توګه په ټوکو کې د ونې نقش له مفهومي کارندتوب نه علاوه د ټوکو په ترکیب بندۍ کې د نورو نقشونو تر څنګه یو خاص ځایګی لري او د دغه دورې د خاصو ټوکو په توګه معرفي کیږي. همدارنګه په صفوي دوران کې چې د ایران د ټوکر اوبدلو تر ټولو مهم دوران دی، د ونو او بوټو نقشونه به په واقعي او تجریدي صورت کې په ټوکرو باندې جوړېدل. دغه اوبدل شوي څیزونه په دوو دورو ویشلی شو. په لومړۍ دوره کې خواجه غیاث الدین داسې یوه روده رامنځته کړه چې خصوصیت یې له وړو طرحو څخه استفاده ده. دغه طرحه د ټوکرې په سطحه کې یوه خاصه غژملتیا رامنځته کوي. خواجه غیاث الدین علی نقشبندی یزدی، مشهور ایرانی نقاش، پلانونکی او اوبدونکی او د سبک خاوند و چې په اصفهان کې د بادشاهي کارخانې د چلولو ذمهواري په غاړه درلودله. په دوهمه دوره کې طرحي او نقشونه په صفوي دوران کې د ایران د مشهور نقاش او خطاط رضا عباسي د نقاشۍ د مکتب تر تاثیر لاندې و. په دا ډول چې یوه ستره منځنۍ طرحه رامنځته شوه او د خالي فضاګانو د ډکولو لپاره به فرعي نقشونه کارول کېدل. په ټوکرو، قالینو او تصویري هنرونو باندې د ونې نقش تل د جنت د باغ یاد راوړونکی دی. د الهي نور، ځواک، پوهې او عقلانیت او نور د سمبول په توګه احترام کېده. همدارنګه په سجاده نومې طرحو کې د محراب په منځ کې له څانګو او پاڼو نه د ډکې یوې ونې په صورت کې د ژوند د ونې نقش په اسلامي دوره کې لیدل کیږي. که وغواړو له معاصرو دوران څخه د نمونې په توګه هم یو مورد ته اشاره وکړو، نو کولی شو د سرو زرو او جواهر سازۍ صنعت ته اشاره وکړو. په اوسنۍ زمانه کې د ښځو په زیورالاتو او کالیو باندې د ژوند د ونې نقش کول د ډیر پام وړ چاره ده او ډیر ارکلی یې شوی دی. دغو ارزښتمنو سیزونو له ښکلا نه علاوه ځینې دا باور لري چې د دغه نقش مثبت انرژي او خوش شګونې کولی شي د هغوی لپاره یو غوره آلات په ډالۍ کې راوړي. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د ایران په هنر کې د ژوند د ونې سمبولیک رول تر عنوان لاندې د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. خاد او آباد اوسئ.
هر کله
راشه.
په نامه د هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم په نومونو کې سبحان دی. د تهران رادیو در کل راشه د پروګرام ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو ومنئ. دا د یو ځل بیا زه فاطمی له خپل محترم همکار
حمید سیماب سره
هم ستاسو پر رسیدلو لیکنو شعرونو او پیغامونو سره حاضر شویو چې د هر کل راشه یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله لرو چې ټول ملګري او دوستان به روغ جوړ او خوشاله وي.
نو زه هم په خپل وار خپل خوږو اوریدونکو ته ستړی مشی وایم، هر کله راشئ. او یادونه کوم چې په هر کله راشه پروګرام کې د خپل شعرونو او پیغامونو د شاملولو لپاره تاسو نوی ملګری هم د واتس اپ لاره راتلی شئ، او هم د برېښنا لاره یا ایمیل لاره په واتس اپ کې موږ د هر کله راشه پروګرام یو ګروپ لرو چې ګڼ شمېر ملګري پکې شته دي، او خپل شعرونه او پیغامونه له نورو ملګرو سره شریکوي. همداشان په دغه ګروپ کې هر دوه اونۍ پس یو موضوع هم د بحث او نظرونو لپاره وړاندې کیږي، او ملګري په حق له نظرونه څرګندوي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00993506549. بل لاره د ایمیل یا برېښنا لیک ده چې له دغې لارې تاسو خپل ایمیلونه موږ ته رالیږلی شئ. زموږ د برېښنا لیک اډرس هم د pashto99@yahoo.com. نو هیله ده چې ګران اوریدونکي له دې لار په خپل هر کله راشه پروګرام کې برخه واخلي او پروګرام پرې لا ښایسته او ښکلی کړي.
انشاءالله تعالی چې دوستان به تل په شان خپله پوره مینه څرګندوي. خو حامد صاحب که ستاسو خوښه وي دلته یوه دمه کوو او بیا به راشو خپلو د دوستانو را رسیدنو لیکنو ته.
نو د خپل خوږو اوریدونکو او ملګرو یو ځل بیا هرکلی کوو. میرمن فاطمی، که تاسو یاد وي څه موده مخکې زموږ د تهران رادیو یو مخکینی کارکوونکی او زموږ خوږ ملګری ښاغلی زین الدین وحدت صاحب ګروپ ته راغلی دی، او له دلته له ملګرو سره به بیا وصل کېدو یې ډېره خوشحالي څرګنده کړې ده.
بالکل، زین الدین وحدت ورور ته په ګروپ او په پروګرام کې هرکلی وایو، او موږ هم د دوی په راتلو ډیر خوښ او خوشحاله شو.
نو وحدت صاحب ډیر مینناک انسان دی، او کله چې دلته په تهران رادیو کې هم وو نو تل به یې د خوشحالۍ او خندا خبرې کولې، او موږ ډیر خوږ ملګری وو. نو چې هر چرته وي نو خاد آباد او خوشحاله دی اوسي
انشاءالله تعالی. نو الله تعالی دې تل خات او آباد
ان شاء الله.
خو د پسرلي د موسم پر رسیدو په دورشل کې یو حمید صاحب د جلال آباد از موږ یو ډیر محترم اوریدونکي جمال خان د ارواخه د ګلباچا الفت صاحب شعر را لېږلې چې عنوان یې دی د پسرلي زیرې.
د پسرلي زیرې ډیر ښه. بس نو پسرلي خو را روان دی کنه؟
بله.
او زموږ د ګروپ موضوع هم دغه د پسرلي په حق لدا. نو دا نننه پروگرام به هم په دې شعر سره پیل کړو. نو تاسو بسم الله وکړئ.
که تاسو
خوښ وي تاسو وایئ. خزه به بالکل مې خوښه ده. نو د الفت صاحب شعرونو کې هغه وای: راغه پسرلی بیا په وطن ګل گلزار شي، راغه پسرلی بیا په وطن ګل گلزار شي، بیا په وطن کې د بلبلو ستر چغار شي، دوه خواږه یاران به بیا طواف د دې گلشن کوي، دوه خواږه یاران به بیا طواف د دې گلشن کوي، جوړ به په اوربل باندې د سرو ګلو کتار شي، ډکه به لمنه د صحرا له زیړو ګلو وي، ډکه به لمنه د صحرا له زیړو ګلو وي، بیا به شنه شالونه غرو رغو باندې اوار شي، وای به شپانه د شوق سندرې بیا د غرو په سر وای به شپانه د شوق سندرې بیا د غرو په سر خې خوږې سندرې بله شوق لوی واړه وایي پانی به رپیږي غږ به پورته د چنار شي وچ سپیره داګونه به رنگین او لالزار شي جوړ به په هر ځای کې بیا د لوبو میدانونه شي بیا به له مسته نه شر و شور جگ د ابشار شي یو ځای به بلبل شي که خدای کاندی له گل سره یو ځای به بلبل شي که خدای کاندی له گل سره خوږ ما د ګلو به په خپله خره بار شي
شوج ما د ګلو په پخپل شه
ریبار شي
ډیر لا شعر دی الله تعالی استاد ګلباچا الفت صاحب وبخشي او ګرام جمال خان ورور دی تل خاد او د پسلی پشان تاند ولې
ان شاء الله
خو بخښنه به کوو چې ځکه چې شعر مو یو څه نیمګړی ورته خبر کړ
نو ان شاء الله موږ سره به دا رابطه بیا ساتي نو که خو خمو ویدل ته به راو ګرځو خپلو خوږو اوریدونکو غږیزو پروګرامونو ته البته لدې مخکې به یوه لنډه شان دمه واخلو
یو ور بیا مو هر کلی کو او غږیزو پیغامونو ته زو چې لومړی پیغام د ګران محمد رحیم دورانی صاحب دی چې د تهمت په عنوان سره خپل شعر هم ویلی دوی وایي چې
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د هر کله راشه پروګرام قربانو او اوریدونکو یو شعر دی تاسو ته ډالې کوم نوم یې دی تهمت ورځ به د قیامت او په هر لوري بیر ژړاوه ورځ به د قیامت او په هر لوري بیر ژړاوه هر یو کس په ځانو لاس کې برخه د ار چاوه او دلته یو عابد یې کړو دوزخ ته ور روان ویل ګنا مې څه د عابد دا کوو پرسان کړی مې اویا کاله دعا او عبادت دی کړی مې اویا کاله دعا او عبادت دی خدای سره زما د دې عمل هم څه اجرت دی راغله ندا چې لګولې د تهمت ته بس له دې سبب د نن ځکه دا حالت ته ویل یې اے کریمه ظلم ولې ته په ما کړې ویل یې اے کریمه ظلم ولې ته په ما کړې ټول عمر کې یو خطا معافی را ته عطا کړې غک شو تا په چا باندې چې تور دې لګولې غک شو تا په چا باندې چې تور ولګولې هغه په او یا کالو کې عزت ورا غون کړي نستا په یو تهمت سره د خلکو د خندا شو ستا په یو تهمت سره د خلکو د خندا شو ځکه ستا لپاره د دوزخ حکم اجرا شو نگران د نیک عمل خو ګناه نه کول آسان دي اے رحیم ډیر ستا د خبرو قدردان دي ډیره ډیره مننه په دې هیله چې دا شعر هم در سره نشر کړي
نو د خغلی محمد رحیم صاحب دورانی ډیر مننه کوو ډیر په زړه پورې شعر را لګل دی او ډیر لپنده ډک دی
دا دوهم پیغام هم د محمد اکبر سلطانی صاحب یو ډیر ښه شعر ګران دوست محمد عمر نوری صاحب ډیر په ښه انداز زمزمه کړی دی نو حامد صاحب راځي چې غوښ شو چې موږ هم واورو او
غزل دے دا خاغلی محمد اکبر سلطانی صاحب دا غم پا جنگ کی زما تاوان تا خپل پایده جوڑ کلا دا غم پا جنگ کی زما تاوان تا خپل پایده جوڑ کلا ٹول پا خپلو بی نرنگیو یو تا تماشا جوڑ کلا زما دا گلغوندی وطن ټول په وینو سور دی زما دا گلغوندی وطن ټول په وینو سور دی موږ په غمو کې ورک یو او تا هم یې له جوړ کړه خاغلی خلق د اوبو سند ته ولاړ دي، موږ د وینو سند ته. خلق د اوبو سند ته ولاړ دي، موږ د وینو سند ته. زموږ د وینو څخه تا سرمایه جوړ کړه، زړه مې زخمي دی، درمل هیڅ نه غواړي، سوله غواړي. زړه مې زخمي دی، درمل هیڅ نه غواړي، سوله غواړي. سوله زخمي سول، تا د زخم خزانه جوړ کړه. پښتون مې خوار، پښتون مې وران سو، د وطن غوندې مې پښتون ته چا خدای دا لویه دسیسه جوړه کړه. د خټو کور دی په بمو راته سوری سوری کړ، د خټو کور دی په بمو راته سوری سوری کړ. خو زما د کور دننه تا هدیره جوړه کړه، زما سلطان زړه دی په لویه کنډواله بدل کړ، زما سلطان زړه دی په لویه کنډواله بدل کړ. تا کله یو رنګ، کله بل رنګ، کله بل رنګ لانجه جوړه کړه. تا کله یو رنګ، کله بل رنګ، کله بل رنګ لانجه جوړه کړه.
ټول په خپلو وینو رنگ یو، دلته تماشا جوړ کړه. د خغلی سلطانی صاحب ډیر په زړه پورې شعر او په ډیر خوږ غږ سره، په غمگین غږ سره زموږ ملګری محمد عمر نوری صاحب ویلې دی، نو ډیره مننه کوو د دواړو. نو راګرځو میرمن فاطمی لا مردانه، زموږ ډیر ګران اوریدونکي خغلی فضل غنی د سیام الدین پسرلی صاحب یو غزل د خبرېدو لپاره را لېږلې ده، چې وایي: څومره ښایسته څومره بدرنګ انسانان، وژني ښایسته دلته بدرنګ انسانان. داسې ژورو ته به نه غورځېدل که نه وای یو بل تر ګړنګ انسانان. پخوانی څومره و صادقه خلک، پخوانی څومره و صادقه خلک، اوسېدل یو د بل تر څنګ انسانان. انسان د اونس اونس محبت وایي، انسان د اونس اونس محبت وایي. څله کوي کرکه او جنگ انسانان. دلته چې څوک د سولې هڅې کوي، دلته چې څوک د سولې هڅې کوي، زما خوښیږي دغه رنگ انسانان. د پسرلی سره چې مینه کوي، د پسرلی سره چې مینه کوي، زما خوښیږي داسې دنګ انسانان.
زما خوښیږي داسې دنګ انسانان. وا ډیر ښه شعر دی د محترم پسرلی صاحب، او د فضل غنی ورور مو هم یو جهان مننه
چېلولی
دی. بیا هم ورته سترګې په لارې یو. قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا هرکلی کوو له تاسو دوستانو څخه. محترمو دوستانو، لکه څنګه چې خبر یاست، په دې تیرو ورځو کې د سوات سیمې مشهور شاعر عبدالرحیم روغانی بابا چې په بابا یې قطعه مشهور و وفات شو.
نو خدای دې وبخشي.
نو الله تعالی په درگاه کې د هغوی لپاره د مغفرت او بخښنې په دعا سره یې د افسوس ترنوان لاندې یو شعر له تاسو سره شریکوو چې د سوات له سید الشریف نه زموږ خوږ ملګري نوید الله جان ورور را لېږلې دی.
نو ډېر ښه کار یې کړی دی میرمن فاطمی. که تاسو خوښوي نو دا شعر به زما په لاس کې دی، نو زه به یې وړاندې کړم که تاسو خوښوي. ښه، نو دا ډېر په زړه پورې شعر دی، البته دا د دوی خپل نظر هم دی که نه. نو د افسوس په عنوان سره یې لیکلی. وایي چې یو ملام کسب د ټوپک تورې نیزې کوي، یو ملام کسب د ټوپک تورې نیزې کوي، بل ملام کار د دم تعویز او اجازه کوي، بل ملام ملا د سیاست کار ته تړلې ده، بل ملام ملا د سیاست کار ته تړلې ده، مونږ یې خوار و زار کړو او ملا سیب مزه کوي. دا فرقه فرقه رنگین اسلام راته اور شوه دی، دا فرقه فرقه رنگین اسلام راته اور شوه دی، یو ملا مو وجنی بل ملا مو جنازه کوي. نو دا عبدالرحیم روغانی بابا یو درخه قیتا و کنه،
یو ملا مو وجنی بل ملا مو جنازه کوي. ډیر ښه شعر دی چې زموږ د ټولنې یو تریخ حقیقت ته اشاره کوي. د نویجان ورور صاحب هم یو جهان مننه چې مینه یې څرګنده کړې او شعر یې راته
نو مننه کوو. یو جهان او هیله لرو چې موږ سره به بیا دغه خپلې اړیکې نور هم پراخې کړي. نو مېرمن فاطمی، موږ وخت هم نور پای ته رسیدلی دی، که تاسو خوښه وي له خپلو خوږو اورېدونکو به اجازه وغواړو.
د خدای په امان.
گرانو او محترم اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ د خبرونه مو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي. زمونږ د خبرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خبرونه پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ. Thank you.